السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن سه شنبه د غبرګولي شلمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له نهمې نیټې سره برابره ده. زمل علي بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د معایناتو شمیر راکم سوی دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
دا پاکستان د پوز لوی درستیز نن کابل ته تللی و او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر پروسی او په ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1.5 زره کسانو اوښتی دی او وینزویلا له ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو وجوه ترلاسه کړې. دا پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی و او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګنن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وشوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. ارګ د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا له خولې ویلي چې هیواد د خپلواک ولسواک افغانستان او پکې د جمهوریت ملاتړ کوي. پاڼه زیاته کړې چې په دې کتنه کې د بحثو موضوعات او جزئیاتو په اړه ګډې اعلامې به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو لوري خبره شي. د پاکستان د پوز لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې وي. زلمی خلیلزاد لا هم په سیمه کې دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل هڅه کوي. په دې خبرو کې د پاکستان رول او همکاري مهمه بلل کیږي. بلخوانن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل خبریالانو ته وویل دوی له خپل اړخه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره چمتو دي. هغه زیاته کړه چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو 3000 بندیان خوشي شوي دي. ریپورټونه وایي په لوګر کې د ملي شورا یو پخوانی سناتور وژل شوی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي پخوانی سناتور عبدالولي احمدزی نن سهار د چونې په سیمه کې وسلوال لومړی له کوره ایستلې او بیا یې وژلې. د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ سناتور عبدالولي احمدزی د خپل خور له جنازې سره مرکز ته اړوند د چونې کلی ته تللی و چې جنازې نه وروسته ماخوستن مهال 9 بجې له کوره د وسلوالو له لوري ویستل کیږي او سهار مهال شهادت رسېدلی.
ښاغلي لونګ د پیښې نور جزئیات ورنه کړل. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي سناتور احمد زید د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر 1,4950 کسانو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه د کرونا له کبله 340 تنه مړینې ثبت شوي. له دې سره په یو وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس د معایناتو ترسره کول کم شوي. د وسایلو کمی او په کرونا وایروس د لابراتوارونو د کارکوونکو اخته کیدل د دې کمی علتونه بلل شوي. ښاغلي مجروح وویل په افغانستان کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر تر هغې ډیر لوړ دی چې د روغتیا وزارت په رسمي شمیرو کې څرګندېږي. ګمان کیږي چې له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر هم تر رسمي شمیرو څو چنده لوړ وي. بلخوا یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالي صندوق په یوې خبر پاڼه کې ویلي نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ د کووید 19 په وړاندې د مبارزې یو اندازه طبي مواد د هوا له لارې افغانستان ته انتقال کړي. د یونیسف د خبر پاڼې په وینا په دې موادو کې د لومړۍ کرښې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د حفاظتي توکو بستې او همدارنګه د کووید 19 د روغتیایي سیستمونو د چمتووالي او بیړني غبرګون د پروژې ځینې برخې شامل دي. دا مواد د نړیوال بانک په مالي مرسته برابر شوي دي. ولسویلا له ایران څخه د هوایی کارګو له لارې د مرستې بله جوپه ترلاسه کړې ده. دا د ایران او د جنوبي امریکا د دې هیواد ترمنځ چې دواړه د متحده ایالاتو د بندیزونو سره مخ دي د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه بله نښه ګڼل کیږي. د ونزویلا د پلان وزیر ریکارډو مینندز وایي په عادي الوتنه کې د کووید 19 وایروس د معایناتو کیتونه او د دې وایروس د ناروغانو لپاره نور طبي لوازم شامل دي. منندز زیاته کړه ولسمشر نیکولاس ماډورو به په نږدې راتلونکي کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد څخه به د هغو بشري مرستو او تیلو مننه وکړي چې په وروستیو کې یې وینزویلا ته استولي. ماډورو لا دمخه ایران ته د څو هوکړو د لاسلیک لپاره د سفر اعلان کړی وروسته له هغې چې واشنګټن د واک څخه د ماډورو د لرې کولو لپاره پر وینزویلا د پراخو بندیزونو یو پروګرام رامنځته کړ. ایران د دې هیواد په مهم متحد بلل شوی. منندز وایي وینزویلا ایران د په وینا د امپریالیزم پر ضد پراخه پرمختیایي اجنډا رامنځته کوي چې پکې به په صنعتي د کور جوړونې او ساینس په برخو کې د معلوماتو شریکول او همکاري شامل وي. او د امریکا د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوې دي. فلوید یو سپین پوستي پولیس لخوا مړ شو او پرون یې د پلرني ایالت ټیکساس هیوستن ښار ته جسد یوړل شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمينه برابر سوي ده او ژر تر ژره باید د خبري پیل سي. په دې اړه څېړنه خبرو چې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار د سولې پر خبرو څومره اغیز کولای سي.
د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د معایناتو شمیر راکم سوی دی. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای اوس مهال طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل زمينه برابر سوي ده او دا خبري ژر تر ژره باید پیل سي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وای د افغانستان حکومت له خپل اړخه د دې مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي په تمه دی چې طالبان د سولې لپاره له برابر سوي وضعیته په ګټې د سولې د راتلو لپاره هڅې وکړي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت د درې زره طالب بندیانو آزادۍ ته په اشاري ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید له قاعدو شرطه پرته پیل شي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ونډې ته وویل د افغانستان حکومت د دې مذاکراتو لپاره چمتو دی او په دې برخه کې باید نور ځنډ رانه شي. خغلی فیصل زیاته کړه د افغانستان حکومت په تمه دی چې طالبان د سولې د خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي.
د سولې پروسې پرمختګ لپاره بل مهم بحث د مخامخ خبرو بدون لقید او شرط او بدون لزند پیل دی. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم. یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبان از ادرس خود در این بخش مشخصا اقداماتی داشته باشند تا این پروسه به پیش بره.
د ملي امنیت شورا دفتر وایان زیاتوی د طالبانو درې زره بندیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي خو طالبانو بیا یوازې د حکومت 200 تنه پریښي چې خپل کورونو ته ستانه شي. دی له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی نور هم راکم کړي او ټول حکومت او ملکی زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره چمتو دی. خغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په یوې غونډه کې وویل حکومت به د سولې د راتلو لپاره له هیڅ یو کار ډډه ونه کړي. عبدالله عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو هیله لري چې له وخت په ګټې د سولې لپاره له چمتو شوي وضعیت ګټه واخلي. په ورته وخت کې سیاسي فعال شهزاده مسعود وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او په دې برخه کې د هیڅ سوي ډلې لخوا نه باید کومه بهانه وشي.
او ژر تر ژره په افغانی ناسته په هر هغه هیواد کې چې هغه مسئولیت زیات وي او د کافي تجربې خاوند وي زه تر زره د بین افغانی ناسته وشي
طالبانو تر اوسه د سولې خبرو د پیل اړوند خپله تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي چې د زندانیانو ازادي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یوه اساسي موضوع ده. خو د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا هیله مند ده چې د سولې خبرو تر پیل پورې به د خوشي شویو زندانیانو شمېر بشپړ شي او یا به هم داسې حد ته ورسېږي چې دواړو لوریو ته به د منلو وړ وي.
تاسی آزادی رادیو اوری، په داسې حال کې چې د بین الافغانی خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې سوې دي، د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د ښاغلي ستولتنبرګ دا ژمنه به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ په تېره بیا چې طالبان او د سیمې یو شمېر هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. احمد شیبر پر دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له لوري د افغان ځواکونو د روزنې ادامه به د سولې پر خبرو منفي تاثیر ونه کړي. ښاغلی آزاد په ځواب کې داسې وویل:
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده. ان که سبا طالبان هم راځي او د افغان ځواکونو په لیک کې ځای پر ځای کیږي، دوی هم تخنیکی او مسلکي روزنې ته اړتیا لري. او د نړۍ ډیری پرمختللي هیوادونه هم هغه چې په جګړه کې هم نه دي، د دوی ځواکونه ګډ تمرینات او روزنه کوي. یعنی د سولې خبرې د نړیوالو لخوا د طالبانو سره مستقیمه جګړه او یوازې روزنه دا درې شیان مطلقا فرق لري، او دا زه فکر نه کوم چې پر سوله دې اغیز ولري.
آزاد صاحب، د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ ویل چې د افغان ځواکونو روزنه مو په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده، چې دا ځواکونه له ترهګرو سره د په وینا د مبارزې توان لري. دا خبره د دوحې د سولې د تړون له دې پریکړې سره په ټکر کې نه ده چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې تر هغه بنه پریشتي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې د دوه د سولې د تړون په پریکړه کې د متحده ایالاتونو اصلي شرط دا دی چې طالبان به پراتلونکي کې بیرته په یوې داسې ترهګرې ډلې نه بدلیږي چې د امریکا او د دوی متحدینو ته د ګواښ وي. او بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه همدا افغان ځواکونه دي، او فکر نه کوم چې په هیڅ وجه د نړیوال او افغان ملت دا لاسته راوړنه له لاسه ورکړي. او که چیرې داسې کیږي، بیا نو هغه د طالبانو سره سوله نه، بلکې هر څه هغو ته سپارل دي چې دا خطر بهرنیان په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه په ایډز عنوان ونه مني.
په افغان سوله کې تل دا خبره کیږي او ټینګار کیږي چې د سیمې اجماع مهمه ده. د سیمې یو شمېر هیوادونه تقریبا ښکاره وایي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستانه ووسي. دغه اندېښنې ته به څرنګه کتل کیږي که چیرته ناټو ځواکونه د افغان پوځیانو روسنې ته ادامه ورکړي؟
د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، روسیا او چین نه یوازې دا غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي، بلکې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې یوازې د سیمې د همدې هیوادونو سیاسي، اقتصادي او نظامي ګټې خوندي وي. او دا بیا غرب ته یو ستر ګواښ کېدلی شي. اوس که چیرې د ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي، نو دا هیوادونه به هڅه کوي چې په افغانستان کې په یوه نه یوه نوم جګړه ادامه ومومي. خو که چیرې بهرنیان په بشپړه توګه له افغانستانه وځي، آن د روزنې ماموریت هم نه ترسره کوي، نو بیا یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ د ستر ګواښ سره مخ کېدای شي، او دې ټکي ته به هرو مرو نړیوال متوجه وي.
تاسو د پوهنتون له استاد نجیب آزاد څخه د افغانستان د سولې په اړه د هغه څرګندونې اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسی آزادی رادیو اوری، ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په ځانګړي توګه د لیدونو د په خصوصي توګه د هغوی د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتېدو د مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه یې خپلې اندېښنې له ولسمشر سره شریکې کړې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همداراز له وکیلانو غوښتي چې په کار پوه او متخصصو کادرونو ته د رایې ورکړي. امید زهیرمل په دې اړه نور حال راکوي.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې له نږدې د ارګ ور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلي دي. په دې کتنه کې ولسي جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولس جرګې لومړي نائب مرزا محمد کټوازی وایي ولسمشر ته یې دا ویلي چې یو شمېر نوماند وزیران سره له اوسه غواړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي.
نوماند وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کافي وکیلانو په نیز ځوان نخلي چې وکیلانو ته د کومه تمه توقع ورکړي او بلاخره وکیلان دې ښه په راس کې دوی ته رایه ورکړي. نو زموږ جدي غږ ولسمشر باندې دا او چې هم د ولسي جرګې حیثیت ساتلی هم کابینه درانه سلام کړي تر اخره تا چې هر څوک په وجبو باندې وګماري چې وړتیا یې ولري او هر هغه څوک چې تا چې تر اوسه
ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې یې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم شر معرفي کړي. د زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري سونځ نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو ویل چې حکومت جوابګویه نه دی نه خلکو ته او نه هم ولسي جرګې ته، تر کله به داسې دوام کوي؟ بالاخره موږ تر اوسه یو جوابګویه او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جوابګویه نه دي، د ولسي جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماند وزیرانو د معارفې غوښتنه کوي چې ولسمشر غني د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر 2 اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوري ریاست بیا د ولسي جرګې له اداري پلاوی سره د ولسمشر د کتنې په اړه پر هغې اعلامیې بسنه کوي چې پرون یې خپره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوي ولسمشر محمد اشرف غني د ولسي جرګې له اداري پلاوی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په 3 کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه. هغه څه چې قانون پوهانې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي وایي هیڅ یو سرپرست وزیر له 6 میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د ټیسټونو ترسره کول رقم سوي دي. د ټیسټ سیمپل اخیستلو د وسایلو کمښت او په کووید 19 ناروغي د لابراتوارونو د ځینو کارکونکو وخت کېدل د دې کار پر وړاندې عمده ستونزې یادې سوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي تر اوسه له 800 زیات روغتیایي کارکونکو په دې ویروس اخته سوي دي. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرود د سه شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ازادي راډیو د خبريال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په هیواد کې د کورونا ویروس د ټیسټ اخیستلو ظرفیت کم شوی نه دی، خو نوموړي تایید کړ چې په دې وروستیو کې د ټیسټونو ترسره کول کم شوی دي.
انجام تست کاهش یافته. چند تا دلیل داره. یک، در یک تعداد ولایات وی تی ام یا مبزور که از طریق زو سمپل انتقال میشه با کمبود مواجه شده، به دلیل مصرف آنی بسیار بالا در ولایت ها شیوع ویروس کرونا همه را غافلگیر کرد با این سرعتی که مردم بی‌پروایی کرد. ابتلاع یک تعداد زیاد از کارمندان ما در لابراتوار مرکزی و ما لابراتوار ولایت مشکل دیگه است. در لابراتوار مرکزی ما یک تعداد زیاد از همکارای ما مبتلا شده بود. در ولایت هرات ما افراد مبتلای ما بسیار زیاد شده در اکثریت لابراتوارهای ما.
د ښاغلي مجرو په خبره تر دا مهاله له 800 څخه ډېر روغتیایي کارکوونکي په کرونا ویروس اخته سوي، خو نوموړي د مړو شویو کسانو په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په 13 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو 1522 مثبتې پیښې ثبت سوي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس ټولې مثبتې پیښې 1500 ته ورسېدې چې تر دې مهاله 304 اتیا کسان ترې مړ شوي او 2600 بیرته روغ شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال وایي هغه شمېر چې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو په اړه خبرېږي اخته کسان د دې په مراتبو زیات دي. د ښاغلي مجرو په خبره په افغانستان کې 50% خلک جدي علائم نه لري او له دوی څخه د ویروس انتقال نورو ته زیات دی.
د تعداد چې موږ د مثبت واقعاتو په نوم اعلانوو مطمئن یو چې واقعي امر تر دې نه په مراتب زیات دی. څو لامل لري، یو تعداد تقریبا د ویروس نیچر په اساس 80-85% کسان چې اخته کیږي جدي اراز علائم نه لري، دوی روغتونونو ته روغتیایي مراکز ته ډاکتران ته مراجعه نه کوي، د لید نه لرې پاتېږي. همدا اخته به وي هغه به یو فعال ناقل چې اراز علائم نه لري په هیڅ ټولنې کې ګرځي او کولای شي چې خپل ګاونډي کسان اخته کړي.
په افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو څلور میاشتې اوړي. افغان چارواکي وایي کرونا وایروس د مهال په ټول افغانستان کې په پراخه ډول خپور شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اورئ. د نورستان ښکلا په شنو طبيعي ځنګلونو پوښل سوو دنګ غرونو ته په کتو افغان حکومت دغه ولایت ملي پارک نومولی چې په دې کار سره د نورستان وګړي ډیر خوشاله سوي دي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې دې سره به په ولایت کې په سلګونه زره هکتار ځنګلونه، په زرګونه هکتار څړځایونه او هلته موجوده ډول ډول ځنګلي ژوي د لمنځه تللو له ګواښ وژغورل شي.
خوشبختانه نورستان 300 هکتار نه زیات ځنګلونه لري، په زرهاو هکتارونو باندې علف چرونه لري او روان سندونه لري. تقریبا د ټولو سندونو چې په مختلفو درو کې بهیږي وی 300 کیلومتر اوږدوالی لري او دغه ځانګړتیا او تکتلو باندې اړتیا لیدل کېده چې نورستان باید د یو منظم پلان له طریقه دغه طبیعت وساتل شي.
والی بای کوښښ کوي چې نورستان ته غځېدلې لاره پخه او سیلانیانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، څو کورني او بهرني سیلانیان د ولایت له ښکلو منظرو خوند واخلي.
همدا اوس نورستان کې هم شخصي او هم دولتي سطح باندې په مختلفو ټولنو باندې کار روان دي. د شهروالۍ لخوا موږ درې داسې استوګنځي جوړو چې آینده به مسافر او هغه خلک چې هلته غواړي چې اوسېږي او د نورستان د سیاحت نه لذت واخلي هغوی لپاره به د اوسېدو زمینه برابر وي. د افغانستان د دولت د عوایدو د لوړېدو دپاره او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره به دا ډیر زیات مهم ګام.
نورستانیان هم خوښ دي چې ولایت یې د ملي پارک په نوم نومول کیږي.
زما نوم مولای نعت الرحمن رحمانی دی، د نورستان ولایت مرکز اوسېدم. موږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو دغه بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو ښه زیری وي.
جبل رحمان رحیمی مدن نورستان ولایت اوسیدونکو، خدای باندې ډیر زیات خوشاله یم او مثبت ګام بولم د نورستان ولایت د لپاره. د دولت نمو هیل او ارزوم به داده چې دینه خازمې استفاده وکيو غونډین او ولایتونو وان ټول افغانستان نو وس د دخل ګرامات دي کړي د لپاره کار وشنورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته بخلګم په کارونو باندې وګمارل شي، هر چاته به زمينه او برابر شي.
د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د چاپیرل ساتنې د ورځې منځغونډه کې د نورستان ځنګلونه، ملي پارک، د غزنی د ناور ولسوالۍ ولاړې اوبه، د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د خوندې سیمو په نوم ونومولې. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې دنګ غرونه د نخترو، جلغوزیو، څیړیو، ځنګلي باد دامو او په نورو ډول ډول خپلوونو پوښل شوی دی.
سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی مشر پرون د جون په اتمه وویل چې د نړۍ مشران د دې سازمان کلنۍ غونډې ته چې په سپتمبر کې باید جوړه سوې وای نسی ورتلای. د ملګرو ملتونو سازمان 15 اویا کاله مخکې جوړ سوی او په دومره کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ مشران یې په کلنۍ غونډه کې برخه نسی اخیستلی. دا غونډه باید په نیویارک ښار کې جوړه سوې وای. نور جزئیات د فرشتې جلالزی څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی مشر تیجانی محمد بندي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د نړۍ مشران د کرونا وبا له کبله نیویارک ته سفر نشي کولای. د امریکا متحده ایالات په اوسمهال کې د کرونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پېښې لري او په امریکا کې تر هر بل ایالت نیویارک زیات ځپل سوی دی. تیجانی محمد بندي څرګنده کړه چې په راتلونکو دوو اونیو کې به دا معلومه شي چې د نړۍ د 103 نوي هیوادونو مشران به څرنګه پر سختو نړیوالو مسلو نظر څرګندوي او خبرې به سره کوي. هغه وویل چې د نړۍ مشران نسي کولای چې نیویارک ته ولاړ سي، د دې لپاره چې د نړۍ یو مشر یوازې سفر نه کوي او دا غیر ممکنه ده چې د هیوادونو ستر پلاوی په داسې حالت کې له ځان سره نیویارک ته بوزي. محمد بندي زیاته کړه چې په وروستیو 15 کلونو کې داسې وضعیت نه و پېښ سوی، نو له دې کبله دوی لا نه پوهېږي چې څرنګه کولای سي چې له دې وضعیت سره معامله وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تیره میاشت وړاندیز وکړ چې د نړۍ د مشرانو غونډه دي چې د دې سازمان د جوړېدو 15 کلیزه پکې لمانځل کېده محدوده شي. ګوترش د اسامبلی مشر ته په لیک کې لیکلي وو چې د حکومتونو مشران دې خپل پیغامونه ثبت کړي او په نیویارک کې د هر هیواد یو ډیپلومات په د اسامبلی په خونه کې د خپلو حکومتونو د مشرانو پیغامونه وړاندې کړي. محمد بندي د دوشنبه په ورځ وویل چې د سپتمبر په وروستیو کې به یوازې د سلو په شاوخوا کې وګړي د اسامبلی خونې ته د ورتګ اجازه لري. هر کال د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسامبلی غونډې ته زرګونه دولتي چارواکي، ډیپلوماتان او د مدني ټولنې استازي ورځي. د اسامبلی د کلنۍ غونډې په درشل کې هر کال سلهاوو غټې او وړې غونډې جوړې دي. سش کال به د نورو کلونو په پرتله زیات مشران د ملګرو ملتونو په سازمان کې راغونډ شوي وای او د دې سازمان د جوړېدو 15 کلیزه یې باید منځلی وای. د ملګرو ملتونو سازمان د دوهمې نړیوالې جګړې په پیل کې په 1945 میلادي کال کې جوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی مشر محمد بندي وویل چې د دې سازمان د جوړېدو د لمانځلو مراسم به په یوه ورځ کې نه وي محدود، بلکې د جون له 18 به پیل شي او ټول کال به دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي. عبدالعزیز غالب د مرجی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې داعش ترهګر ډله ده، باید افغان دولت او افغان طالبان د داعش پر وړاندې جګړه وکړي او دا ډله ختمه کړي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې ولسي جرګه باید پاکو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي. بشیر حبیب زید ازر ولسوالی څخه لیکلی دی چې دلته ډیر سخت بارانونه سوي او له امله سیلاب راغلی دی. شمس نورستانی لیکلی دی چې افغان بیسیم شرکت څخه هیله ده چې نورستان ولایت وانټ وایګل ولسوالی ته عاجل انټرنیټي خدمات فعال کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار څخه لیکلی دی چې حکومت باید له ایران څخه د تیرو نه بخښل کېدونکو پیښو چې پکښې افغانان وژل سوي وو جدي پوښتنه وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی دی چې که د جګړې دواړه خواوې په رښتیا بین الافغاني خبرې پیل کېدل غواړي، نو لومړی باید اوربند اعلان او بیا وژنې بندې سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دی چې د حکومت لخوا د کار نشتون افغانان په ایران او نورو هیوادونو کې د اور په لمبو سوځلی دي. احسان الله له زابل ولایت څخه لیکلی دی چې خدای دې وکړي چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل سي چې سوله راسي او افغانان په امن کې ژوند وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي ولاریوب ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې تر هر څه مخکې افغان حکومت باید طالبان زندانیان راخوشي کړي. عبدالغفور فریاد بیا د کندهار ولایت څخه لیکلی دی دلته په کندهار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې سوي دي او تر ټولو ډېر غنم ګران دي. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې پای وخت پای تر رسیدلې دی. د دریم خبري مجلې لپاره زما له همکار جاوید نعیمی سره اوسې. نعیمی صاحب سلام.
سلام بر شما و